سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایمو تر اغلاستویم پیل په خبرونو کو د افغان حاجیانو لمړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت په ایکس باندې لیکلي درې سو شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت په وینا سږ کال په څلور نوي الوتنو کې دېرش زره حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ایښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتو سیاسي مشره روزماري د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون کوي د ایرانی معترض سندرغاړي توماچ صالحي مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل د ایران سترې محکمې د ده د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده صالحي د مهسا امینی تر مرګ وروسته په څوارلس سوه لومړي کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شوی و رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې قضایي پرېکړې د لغوه کېدو حکم ورکوي امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحي په اعدام محکوم کړی دی تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان او د بنگلاديش ټیمونه سره مخ شي د دوی ټیمونه په ای ګروپ کې یا په اول ګروپ کې دي چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه هم پکې شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سهار وختي په پنځو بجو له استرالیا سره مخ شي د دوی لوبه هم د سوپر ایټ یا د اتو غوره پړاوونو په سیالیو کې د چپا کینګستون کې به ترسره کیږي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم نن ته د خبرونې کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغې غونډې په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په اړه جوړه کړه دې غونډې ته د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیزې په نوم د ملګرو ملتو راپور وړاندې شو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکي او امنیتي منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې تنه په غیر قانوني ډول ورشل شوي او وجش نور په غیر قانوني ډول نیول شوي چې ځینو ته سختي سزاوې هم ورتل شوي دي د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتنبایوه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب خپل راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د ښځو خپګان زیات کړی او همداراز له زده کړو او روزنې څخه د بې برخې کېدو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ دي د یونما د مشر په وینا پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو دوام به په افغانستان کې په ټولو برخو کې د ستونزو سبب شي هغې زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی په راپور کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او د خلکو د نارضایتۍ د ډېرېدو یادونه هم شوې ده خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی د سرمنشي دا خبرې رد کړې په دې خبرونه کې باید د امنیت شورا په غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه خبرې وکړو د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په اړه زموږ میلمانه دي په امریکا کې د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد دواړو میلمنو ته هرکلی وایم تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړئ لومړی ستانیزی صاحب ستاسو په نظر امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په راپور کې تر ټولو مهم ټکی څه شی وو
سلامونه دې تاسو ته استاد لیدونکو او رودونکو ته استاد ملمته دا راپورونه خو کله ناکله کیږم خبره داده چې څوک به غوږ ورته ونیسي. همدغه مشکل چې په افغانستان کې اوس ده، مدني ازادیان نسته، بشري انساني ازادیان چې هغه د هر هیواد او تبا د هغه مستحق دي په هغو سترګې پټېږي. په دا ماس دا چې د اسلام نوم اخلي په یو سیاست یو کار باندې داسې کارونه کوي چې په هیڅ عقل نه دی برابر. مثلا یو څو ورځې مخکې په د زیباک په ولسوالۍ کې 20 نفر نیول شوي دي او د هغو جرم دا و چې د شپې لخوا د شپې په 11 بجو باندې هغوی په خپل کور کې یو د خوشحالي محفل نیولی و، دریا یې وښله، ساز یې کاوه، بدلې ویلې، دا هم جرم ګڼل کېږي. یعنی چې د انسان چې له اولین لحظې چې د انسان زړه په حرکت راځي د مور په رحم کې، هغه ځان ته یو ساز ده په یو شکل سره. یعنی د انسان ټول ژوند په دغه باندې ده. نو یو کاملا طبیعي امر، یو کاملا انساني حق چې هغه کې هیڅ جرم نسته، هیڅ چاته تاوان نه رسیږي. البته دا خو ما د یو مثال په توګه ویلی، اما ډېر نور شیان دي. د په افغانستان کې د قانون حاکمیت نسته، تقریبا هر مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی چې دی وغواړي حرام وګڼي، هر شی چې دی وغواړي حلال وګڼي، او د هغه په اساس باندې د عادي اعمالو بیا هم قانوني اصطلاح کې کار اخلي، د عادي اعمال مرتکبین په جرم محکوم کیږي، جزا ورکول کیږي او خل کیږي. حتی په مدرسو کې کوچنیان نو سره دونه له خشونت او له قهر او له غضب نه ډکه رویه کیږي چې هغه له حیوان سره څوک نه کوي چې دوی له انسانان سره کوي. طبعا طالبان به وایسته د موږ پالیسی نه ده، دا د موږ سیاست نه ده. ځینې د مدرسو د استاد کلمه څوک نسي ورته اخیستلی، خو هغه څوک چې دوی وغو ته مربي وایي هغه مسؤول دی، هغه د کوچنیانو سره ډېره ډېره بده وضع کیږي. نو د هغه په خاطر باندې ده چې داسې د مدني حقوقو پالنه نه کیږي، په یو شکل سره مدنیت له افغانستان لمن ټوله کړې ده. هغه شی چې د موږ پیغمبر د پیغه باندې په افتخار باندې د یثرب نوم په مدینه واړوو، چې په مدینه کې مدنیت رامنځته سو، مدنیت چې د خلکو د مدني حقوقو پالنه وي، هغه اوس په روښانه تر پښو لاندې کیږي. او هر شی لکه چې ما مخکې وویل، داسې قانون نسته، لوایح نسته، د قانون په خلاف کې فقط یو مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی قانون وګڼي. هغه شی چې د دوی خوښ وي هغه قانون ده، دوی خپله قانون جوړوي، خپله جزا ورکوي. یعنی د افغانستان ولس له ډېرو ربړو
ډېره مننه استاد ستانیزی. آزاد صاحب، ولی شاید ځینې خلکو ذهن ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولی امنیت شورا ته په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور ورکول کیږي، د دې دلیل څه دی؟
سلامونه او درنښت سلمان صاحب او ښاغلي زمان صاحب ټولو لیدونکو ته. د ملګری ملتونو په ځانګړي توګه په دغسې سیمو کې چې هغه هغه د دوی په اصلاح باندې کانفلیکټ چې هغسې سیمې چې هغه هلته سیاسي، هلته امنیتي، هلته اقتصادي، هلته بشري ستونزې ډېرې وي، په اوج کې وي، نو ملګري ملتونه په ځانګړي توګه هغه ته د میاشتني، درې میاشتني، شپږ میاشتني راپورونه ورکوي. بیا تر ټولو مهمه کله چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکول کیږي، هغه سیمې یا هغه جغرافیې په ځانګړې توګه تر توجه لاندې یا تر فوکس لاندې نیول کیږي چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته وي، او هغه د ټولې نړۍ لپاره یوازې د همغې سیمې لپاره نه. افغانستان نن هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه لیست کې دی چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته ده. حتی ډېری د طالبانو مشران هم د امنیت شورا په هغه لیست کې دي چې هغه تور لیست ورته ویلی سو، یا د بندیزونو لیست ورته ویلی سو. نو دغه تر ټولو مهم عوامل دي چې ملګري ملتونه د امنیت شورا د افغانستان په حق لبانه ولې درې میاشتنی راپور لري. د دې تر څنګ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي نو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده چې هغه د بشر د حقونو کوم کنوینسون چې دی یا هیومن رایټس د ملګرو ملتونو دی د هغه د تامین دپاره د مصونیت دپاره او د نافذ کولو دپاره په نورو هیوادونو غړو هیوادونو باندې البته هم فشارونه راوړي، هم دې ته کمپاین کوي، هم دې ته لابي کوي چې د بشر حقونه پایمال نه شي، مصونیت عمومي. او په افغانستان کې په تېرو درې کلونو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون د آی سی سی پی آر د کنوینسون یو ڈی جی آر د کنوینسون هغه ټولې مادې تر پښو لاندې کیږي چې هغه د بشری حقونه کاغه کې کله کې فکری ازادي وی، کله کې د بیان ازادي وی، کله کې د ژوند کولو ازادي وی، کله کې د کاروبار ازادي وی، کله کې د زده کړو حق وی، کله کې د مدني فعالیتونو حقوق وی. دا ټول په تیر درې کلونو کې د پولاند سیمې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور له مخې د دغه کنوینسیونونو د تامین او مسؤلیت دنده دی تسپارل شوې دی، دوی مسؤلیت لري. لهذا په افغانستان کې ټول هغه څه روان دي چې هغه د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو او د منشور یو ډول ګواښلی دي، یو ډول چیلنج کولی دي، تر پښو لاندې کولی دي. دغه تر ټولو لوی لامل دی چې په افغانستان کې د هر درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي پورې وړاندې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن ستانیزی صاحب. په دې راپور کې دا ویل شوي دي چې البته په نسبي ډول ویل شوي دي چې د نسبت ورتیرو درو میاشتو په نسبت امنیتي پیښې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. دوی هغو پیښو ته اشاره کړې ده چې د طالبانو وسلوالو مخالفانو یې ادعاوې کړي دي، لیکن خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. اکثره دا ډول پیښو باندې استناد کړی دی. ډېرو خلکو سره چې موږ خبرې کوو وایي چې امنیت بهتره شوی دی تر پخوا. په دې اړه څه وایست؟
خو هر حکومت باید ادعا وکړي چې امنیت شته. په دې چې وایي چې امنیت نشته، خو د دوی خپله ناغېړي ثابتوي.
لیکن خلک هم دا وایي، کله چې خلکو سره خبرې کوي وایي پخوا به مثلا هره ورځ چاودنه وه، هله دوهمه ورځ به چاودنه وه، بمباري به وه، لیکن اوس دا خبرې نشته. یو سړی چې له نیمروزه پاڅي تر بدخشانه پورې بېغمه سفر کولی شي، په لاره په عذابېږي نه لکه د پخوا غوندې. البته که مقایسه کوو تر پخوا خو وضعیت د امنیت له نظره بهتره شوی دی.
درسته، لبخانه په دې بهتره سوی ده چې هغه چا چې همدغه ترخګڼي کولې، همدغه چې د چاودېدونکو واسکټونه به یې اغوستل، انتحاري حملې به یې کولې، هغه اوس د قدرت په راس کې واقع سوی دي. نو د هغه په خاطر درسته په د جمهوریت په وخت کې به یعنی د جمهوریت حکومت هم له یو تعداد مجرمینو سره سروکار درلوده، اما یو تعداد همدغه طالبانو چې همدغه ترهګري دوی خپله کوله. داسې هدف یې څو یا داسې هغه ته په کوم شکل سره دوی توجیه ورکوله، تشریح کوله، د هغه موضوع جلا ده. اما خبر داسې په عمومي صورت کې دوی باید ادعا وکړي چې په افغانستان کې امنیت شته، د دې په خاطر چې هغه د دوی مسؤلیت ده. نو که چیرې مسؤلیت نه پر ځای کړی پرای دوی ته وراوړي، دغه یو موضوع ده. بل دا ده چې په نسبي شکل سره چې په دې راپور کې ویل شوي چې دغه مسایل زیات شوي دي، کیدلی شي چې یو د هوا حالات به وي په ځمې کې، ممکن د هغو فعالیتو لپاره به فرصت کم و. بل خبره دا ده چې هر حکومت چې اقلا د افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې په قدرت رسېدلی، په اولو کلو کې دغسې فکر کوي چې دغه ټوله دنیا د دوی په لاس کې ده، ټول افغانستان د دوی په لاس کې ده. نو د هغه په خاطر هغه خپل قدرت په انحصار کې ساتي. دوی چې قدرت په انحصار کې وساتي، خلک له حق نه محرومیږي. چې خلک محروم سي، خلک مجبور دي چې یو اقدام کوي په دې مورد کې، که اول کال کې نه وي، دوم کال یا دریم کال کې، بالاخره حوصله د خلکو سرته راځي، مقاومتونه شروع کیږي. نو دا چې که په دې راپور کې ټول ارقام لسوال لاندې ونیسو، هغه جلا موضوع ده. اما دا چې د دغو وقایعو پیښېدل ممکن وګڼو، دا د منلو وړ ده.
بله، ډېره زیاته مننه. آزاد صاحب، که د امنیت اصلا یو ډول تعریف کو چې شاید ځینې خلک بل شي ته امنیت وایي، د امنیتي چارو یوه نظر خاوند سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي دي وای تاسو په هیڅ شي خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام ندي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام ندي، او دا هغه مسائل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن ندي او هر شیبه یو کس وژلی، نیولی او ورکولی شي. دغه موضوعات چې مخکې استاد ستانیزی مرته اشاره وکړه، دی وایي چې دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک درنه به پرې کوي او ناامن ځان احساسوي. تاسې څنګه تعریف وی؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې ته راسم، څارنوال صاحب، د راپور په هکله باندې ډېر لنډ، هغه موضوعات چې د راپور راخیستي دي، هغه د امنیت په برخه کې وي، هغه د سیاست په برخه کې وي، د ډیفیکټو یا د واکمنې ډلې خطاب ورته کړی دی طالبانو ته، یا د ډیفیکټو د سیاستونو په برخه کې وي، یا د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او اقتصادي برخه کې وي، او د بشر د حقونو برخه کې وي. ته ډېر بریده دا راپور خورا ډېر ژورنالیستیکي راپور دی، د دې پر ځای چې دا څېړنیز او د څېړنیز ترڅنګ اداري راپور وایي. ملګري ملتونه د یونما اداره په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه لري او دغه مسؤلیتونه له مخې، لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې د دې راپور 80% برخه یې چې ده هغه د رسنیو په راپورونو باندې تکیه کړې ده، چې په رسنیو کې دا راغلي دي، دا راغلي او دا راغلي دي. نه ده دا چې یونما په افغانستان کې د طالب مشرانو سره په کوم نیټه په کوم موضوعات باندې بحث کړی دی، کومې خبرې کړي دي، څه ترلاسه کړي دي، څه څېړنیز اقدامات شوي دي، او کومې ژمنې مات شوي دي، څه باید طالبانو کړی وي. د دې تر څنګ هغه دام ویل شوي دي کنه چې طالبان په دې باندې ډېر فوکس کوي، او تر یو بریده پورې د خلکو سره د یووالي هغه کوم بریجنګ چې دی، یا د پل جوړولو کوم هدف چې دی هغه ترلاسه کړی دی. بهرحال ژبه هم خورا ډېره مصلحتي ده. د امنیت ستاسو د پوښتنې برخې ته راځم. ګورې، امنیت خو د نړۍ په هر که په هر یو کې نه، په 90% محابسو کې، بندیخانو کې وي، هلته خلک بندیان وي او هلته امنیت وي، نه له دباندې څوک ورتللی شي په اسانه، البته چې د هغو ژوند ته دې ګواښ وي، او نه هم دننه د دې ژوند ته ګواښ وي، ځکه هلته هغه امنیت یا سکیورټي داسې نیول شوي وي چې د ده فزیکي ژوند ته خطر نه وي. حتی ډېری بندیان یا 90% بندیان ځان ته خطر نه شي پېښولی، که د ځان وژنې هڅه وکړي، د هغه تدابیر هم نیول شوي چې مخنیوی وشي. نو یو امنیت هغه دی، بل امنیت دا دی چې هغه د ټولو هغه حقونو څخه محروم دی چې یو آزاد انسان لري. په افغانستان کې کله چې موږ د امنیت بحث کوو، یوازې له بده مرغه په تیرو 40-50 کلونو کې د سترو چاودنو، جګړو، بریدونو هغه اصطلاحات چې کارول شوي دي، د هغه نه موجودیت ته امنیت ویل سوی دی، یا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول سوی دی چې دلته چاودنه نشته نو امنیت دی. په ټوله کې د انساني حقونو او بشري حقونو هغه ذهني او رواني امنیت چې تر ټولو مهم دی، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. دوه لاملونه دي. یو لامل دا دی، کله چې تاسو ګورو متحده ایالاتونه د نړۍ یو پرمختللی هیواد دی، اروپایي هیوادونه پرمختللي هیوادونه دي، هلته د امنیت احساس ځکه یو څوک کوي چې هلته قوانین دي، او بیا د قوانین د پلي کولو لپاره هلته ارګانونه دي. که چیرې په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم د یوې ورځې لپاره داسې یو حکم راسي چې نن هیڅ قانون نشته، او د هیڅ قانون له مخې هیڅوک ځوابګو نه دی، تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. ډېرې متمدنې ټولنې، ډېرې پرمختللې ټولنې به هغه څه وکړي چې هغه د ډېری انسانانو تصور هم نشي کولی. کله چې تاسو په یو ټولنه کې اوسئ او د امنیت احساس کوئ، په لومړي قدم کې تاسو ته هغه رواني د امنیت احساس قوانین درکوي، چې دلته قوانین شته، د قوانینو پلي کېدل شته، د قوانینو پلي کېدو وروسته ځوابګوی شته، چې په افغانستان کې دا وجود نه لري. طالبانو راتګ سره سم د افغانستان اساسي قانون د لغو اعلان کړ، او د هغه ځای پر ځای بل قانون دی لري نه. کله چې تاسو د قوانینو مور ونه لرئ، نو عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي، نو بیا هغه ډله چې هغه توپک په لاس ده، هغه طبیعي خبره ده چې قانون هم دی، د قانون پلي کول هم دی، قاضي هم دی، څارنوال هم دی، پولیس هم دی، عام خلک چې په هغه جغرافیه کې اوسي هغه همغه کسان دي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په مابس کې بندیان وي. د هغو سره د قانون جوړونکي، د قانون نافذ کوونکي، او د قانون پلي کوونکي، او د دې ترڅنګ د قانون څېړنه او بیا بیا تصامیم نیول یا حکم صادرول اگر ټول یو ادرس دی چې هغه طالب دی یا واکمنه ډله ده. لهذا کچیر موږ د دکتورینو لمخې د ملګری ملتونو د منشور د کنوینسیون لمخې د نړیوالو قوانینو لمخې له آسماني قوانینو یا هغه قوانین چې خدای تعالی ته منسوب شوي دي او بیا د انسان په لاس جوړ شوي قوانینو لمخې د امنیت تعریف وکړو هغه په افغانستان کې وجود نه لري. تاسو کولی شئ چې یو څوک وتښتوئ خدای مه که تاسو کولی شئ چې یو څوک د دوی په اصطلاح باندې برمته کړئ توپک مو په سر وریښئ هغه یو تعریف دا دی چې هغه په امن کې دی بل څوک خطر نشي ورته پېښولی ځکه تاسو په سر ولاړئ لیکن هغه شخص هغه په هیڅ معنا په امن کې نه دی. لهذا په افغانستان کې چې طالب ډله د امنیت کوم تعریف کوي هغه تعریف د نړیوالو اصولو هغه تعریف د نړیوالو قوانینو د دکتورینو له مخې هغه په ټکر کې دی او په افغانستان کې په رواني لحاظ په فزیکي لحاظ یوازې امنیت طالبانو ته ستا له طالب پرته که څوک په فکري لحاظ طالب نه وي که څوک په فزیکي لحاظ طالب نه وي هغه نه رواني امنیت لري نه اقتصادي امنیت لري نه سیاسي امنیت لري او نه په ټوله کې فزیکي امنیت لري. فزیکي امنیت په دې معنا چې هر لحظه کولی شي چې د هغه سره هغه څه پیښ شي چې طالب یې د خلکو سره کوي. لهذا دیتا موږ امنیت نسو ویلی بلی و لوی چاودنه نسته هغه چې مخکې وی چې دی کوله یا مثلا لوی بریدونه نسته هغه چې مخکې وی چې دی کوله دغه نشتوالی د امنیت تعریف نسی کېدلی.
بله ډیره مننه آزاد صاحب. استانیزه صاحب آیا دا ډول راپورونه چې امنیت شورا ته وړاندې کیږي څه تاثیر هم لري که نه لري؟
خو که طالبانو عمومی تعامل نړیوال ټولنې سره معیار وګڼو تاثیر نه لري. د دې په خاطر چې طالبان چې هر څه په زړه جوړوي هغه ادا کوي چې دا د موږ کورنۍ مسله ده. حتی تر دې حده چې هغه ته نړیوال مقررات هم شته. مشکل همدغلته ده چې په افغانستان کې موږ ولسواکي نه لرو طالب واکي لرو. لروی هم باید اونه وای چه لری یعنی تا واک طول ده طالبان پلاس کرده. نو کچری بیرته بی هم ده حقوقی مسئله تا لارسو پا افغانستان که کچوک ده طالبان و ده زین غختن و رعایت کوی او پیو شکل سر امنیت موجود ده آقا امنیت ده بیر لنظره ده. ده بخاطر لکه چه آزاد چه بام اشاره ورتو کرده ده بخاطر چه قانون نسته چه خلق وای چه ده قانون لمخه زباید ده کار وکم یای و نکن
ده امنیت موضوع بیله ده. لیکن آیا طالبانو بنده فشارونه گتل لریه و کنه لریه دا هم یه فشار ده چهی توکی حکومت پر اسمیت ده پیشنی لیکن دستی ظاهر نداشت مالی میشه چه طالبان پروانه لری دوی تیس مهمه نده که دنیا بندیزونه پیلگی که آدی که ورسر شلیوی که آدی که نورسر پالی. نو زکه دا سوال مطرح کیش شاید ډیر اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې دا اسی خبرې دي په یو ځای کې کیږي او کینی او بیرته پاسی وي خبره نشته او نتیجه هم نه لري.
خو خبره هم دغلته ده چې طالبان په خپل طالب واکي کې واک خپل ګڼي ملت ورته مطرح نه ده ولس نه ده ورته مطرح هلته ولسواکي وي دغه په خاطر هر څه چې زړه وغواړي دغه په مقابل کې یو بیانیه وړاندې کوي په رسمیاتو کې چې و فرض که دغه احصایه یا دغه ارقام چې نړیوالو ټولنې یا د بشر د حقوقو پالونکو اعلان کړی ده هغه له اعتباره یعنی اقلا د دوی د ادعا له مخې هغه به اعتباره ګڼي. یعنی دا وایي چې په موږ کې عیب نشته په احصایه کې عیب ده په مو کې عیب نسته راپورونه غلط دي په مو کې عیب نسته یعنی په بل چا باندې اړي او هغه شی چې لغن یعنی بیا انکار نه کی بیا هغه په دې باندې پټي چې وای دا خو د مو کورنۍ مسله ده د مو ولسي دود دستور ده د مو فرهنګ ده دغه مسله ده. دغه په خاطر باندې په افغانستان کې د امنیت موضوع تر هغه حد چې په طالب په د افغانستان په ولس اړه لري د بیر او لډاره کېږي. له څوک چې له بیر او لډاره د برچې او د ټوپک او د تورې له بیر نه د یو کار طبیعت کې هغه امنیت نسي کېدلی. هلته امن شته د چا لپاره؟ د هغه چا لپاره چې هغوی قدرت ترلاسه کوي. طالبانو قدرت ترلاسه کړی طالبان څوک نه پرېږدي چې د دوی قدرت په مقابل کې څوک ودرېږي. بنان امنیت شته اول درجه هم نه خپل طالبان ته پدې چې د دوی حکومت حاکمیت ځای په ځای پات کیږي اما دا چې د خلکو لپاره امنیت ست که نهسته لکه چې ازاد صاحب هم دې ته اشاره وکړه هغه مربوط پدې ده چې په همغه ساحه کې په هغه منطقه کې د افغانستان په ولسوالیو کې او کلیو بانډو کې هغلته خلک امنیت په څه شکل سره تعریفولی شي نو خبره همدغلته ده چې د امنیت په افغانستان کې اما سوله نشته سوله په دې معنا ده چې څوک د قانون د پیژندلو له مخې نه په خپله خوښه نه له بیرې نه له ډاره نه له وخلو ټکول نه بلکې د دې په خاطر چې په هغه کې جامع مصلحت سوی ده د جامع مصلحت په هغه کېږي چې د جامع نمایندګان راسي په خپل قانون جوړ کی او هغه قانون د خلک په مقابل کې تطبیقیږي نو وخت چې خلک په خپل قانون جوړ کی د خپل ځان لپاره لغنه بیا بیر موجود نه لري منطق د هغه نه ورته اما که قانون هم یو بل چارته جوړ کړي یو دغه لپاره معیار هم دوی خپل تعینوي نو دغه په خاطر باندې ملت اتحادیدې پیشبیني نه سي کولی چې زه کوم کار کولی سم چې هغه ممکن جرم وګڼل سي کوم کار ونه سم کړل چې ممکن جرم ونه ګڼلای شي چې د طالبانو حاکمانو هغه څوک قدرت په لاس کې ده هغه په هر لحظه کې کولی شي په یو موضوع باندې تصمیم ونیسي چې فرض کړه نن ساز نشته سبا نه په مدرسه نشته بله ورځ د نجونو لپاره مکتب نشته د دغه یو لپاره هم منطق نشته وخت چې دلته منطق نه وي د منطق له مخې نه نو عقل نسته چې عقل نسته هغه چاته چې دوی ناقص العقل وایي دوی خپله ناقص العقلي ثابتوي د دې په خاطر چې بدون له استدلاله بدون له عقله بدون له منطقه یو تعداد فرمانون راوستلي چې ټول خلک د هغه طبیعت باید وکړي او دا په واقعیت کې یو مذهبي استبداد او ظلم ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکي هم لرو وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي څه نظر یا پوښتنه لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي مهرباني خبري وکي ځان راو پیژنې
مهرباني کوئ قلم یار له پکتیا
مهرباني کوئ قلم یار صاحب
ام مهم بخنه وړه مو بخې دې موضوع پړه کا الګ وضاحت راکړی
تاسو ټلیفون وکي بل یو اوریدونکو ته به ورشو ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکي ازادي راډیو ده دوه کسه یو ځای تاسو خبري مکوي دوهم اوریدونکو ته قلم یار صاحب نوبت ورکړي چې دوی خبري وکي مهرباني تاسو ځان راو پیژنئ ازادي راډیو ده
سروان صاحب محمد نه بکیار من شیدم
مهرباني کوئ حق یار صاحب
تاسو تاسو ملمنو ته سلامونه وای
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
سروان صاحب باید موږ د واقعیتو څخه نسبت کې پوښتنه وکړو د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې یعنې هیڅ نشته امن دی څوک چې داسې وایي چې ماښام دا من نشته یا سوله نشته دا پروپاګاندې دا خبرې باید ونهشي په افغانستان کې موږ د په خارج کې هغه د افغانستان شه درک لري که موږ لرو په افغانستان کې سوله دا یعنې په سلو کالو کې دا یې امن سوله ته اوس نه ورغلي
دوی وایي چې په محبس کې په زندان کې بې رسوله وي څوک چاته څه نشي ویلی که مخکې بمونه وو چاودنې وې همدغو خلکو کول چې اوس په واک کې دي دوی وایي چې سوله یوازې یا امنیت یوازې دا نه ده چې ډزې در باندې څوک ونه کي یا بم درته ونه چوي بلکې دا هم سول امنیت ده چې قانونمندي وي او یو اصول معلوم وي چې د کومو اصولو په اساس باندې څوک تاته سزا درکوي اوس ممکن تاسې په زابل کې یو طالب تاسې د ژیرې پنل لرلو وترټي لیکن ممکن په لوګر کې سم درته ونه وایي په یو بل ولایت کې ممکن راټینګ کې شی ولیدل مونږ نه دی کړی لیکن په بل ولایت کې ممکن هیڅ سم درته ونه وایي یعنی اصول نشته قانون نشته
سروان صاحب محترم هر چا پار کور کې بدري او څور جنازي ورته پرتی وي چې دای ډوډي هم ګټ نه کوي چې سړی ولري او جنازي ورته آیا د موږ د افغانستان خلک غواړي چې لکه هم په خوا پکانتی حکومتو کی جنازی ورطا پرتی وی او دویم وی موز مانا مانات کو مانا سولت اوس راغلی چې په افغانستان کې په څلور دېرش ولایتو کې آزاد مستقل هر څوک ګرځېدلی شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ستا خبره ما مخکې میلمنو ته وکړه چې د یو شمېر خلکو دغسې نظر دی. خیر بیا به هم د دوی نظر پې واخلو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، محترم اختر مسمات قادم له هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه او میلمنو ته همدارنګه د دې ټولو دوه سلامونه پېژنئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډیره زیاته مننه. زه به د افغانستان نظام د شریعت سره راهلاندې ژوند کوو. د شریعت د ټول مسلمانانو ته باندې ویژه په افغانستان کې که به دي، نو د شریعت د زموږ هغه اصلي او اساسي قانون دی.
همدغه شریعت یو څوک یو ډول تعریفوي، یو څوک بل ډول تعریفوي. خیر ډېره مننه چې خادم صاحب ټلیفون دي وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو.
سلامونه. زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو همکارانو اورېدونکو ته او میلمنو ته خره خلاص وایم. زه هم لقمان قلمیار له پکتیا احمد خیلو.
مهرباني کوئ قلمیار صاحب. اوس
مننه کوم سروان صاحب دا چې ولزا او بیا ټول خلک عموما کې شکر گزار دي کنه چې سوله د آرامي ده. هو راشو کدی ته کنه چې د اوس وخت کې خلک ډېر یعنی نه هلي شي ودي، فکر مونږ کوي د دې اقتصاد ډېر ضعیف ده او د لوګې لاسه ډېر کفر یعنی وجل کیږي. د اوس وخت کې هغه کا په اطرافو کې اوسېږي که مرکزو کې اوسېږي، نو که په هره برخه کې یو څو کار کوي چې هر څومره استعداد ولري، هر څومره وړتیا ولري، نو د وړتیا تر څنګ دوی ته اړتیا ده چې باید ځینې خلک په دې برخه کې ورسره مدد وکړي. خو که راشو دې ته چې بیکاري وي، ناهیلیتوب وي او د دې تر څنګ کاروبار خوند نه وي، نو طبعا هر څوک ناهیلي کیږي. خو ژوند کې باید هر څوک مثبت فکر وکړي، ناهیلي باید نشي. پوره باید مونږه په الله جل هو توکل او ایمان ولرو چې الله جل هو په هر ځای کې را سره ده او تل به را سره وي. خو یوازې عاجزي هم پکار ده. مونږ باید پوره الله جل هو ته عاجزي اختیار کړو او داسې خبرې تکرار نه کړو چې زموږ په ژوند کې منفي حالات سره مونږ مخ شو.
مننه قلمیار صاحب، ډیره مننه قلمیار صاحب، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی بم واورو، بیا به ورشو میلمنو ته. نه دیوغي ټلیفون قطع شوی دی، ور به شو میلمنو ته. لومړی آزاد صاحب، مخکې تاسو او همداراز ستانیزي صاحب د امنیت خبره وکړه. ما ویل چې خلک امنیت بل شي ته وایي، دوی وایي چې د پخوا غوندې چاودنې نشته. او که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ. البته په دې موضوع تاسو خبرې کړي دي. بل دوی وایي چې قانون شته، هغه د شریعت په اساس، هر ټولې چارې د شریعت پر اساس په مخ وړل کیږي. په دې اړه څه وایست؟
سرمان صاحب، زه د دې سره موافق یم. موافق په دې معنی چې تاسو نه سئ کولای چې په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې چې څومره ولس لري، څومره نفوس لري، یعنی لسګونه میلیونه، هغه د ټولو سویه برابره وي، د ټولو سویه د لوړه وي، هغه په مسایلو باندې پوهوي او په مسایلو باندې د نظر ورکولو هغه صلاحیت ولري. د افغانستان په یو کلي کې، په یو لرې پرتې سیمه کې، یو عام بزګر که هغه څخه تاسو د شریعت پوښتنه وکړئ، هغه همدغه اصطلاح اوریدلی ده، همدغه توره زده ده، همدغه زه په ډاډ تاسو ته وایم، همدغه اوریدونکي چې زنګ وهلی و، د څخه که د شریعت تعریف وکړي په نیمه جمله کې، خو څه کوي په ساعتونو باندې د شریعت تاسو نشي تعریفولی. شریعت معنا څه او د شریعت احکام څه دي، اصول څه دي، شرایط څه دي، او د شریعت په رڼا کې قوانین څه دي. کله چې موږ د قوانینو بحث کوو، کله چې شریعت بحث موږ کوو، شریعت یو لوی چتر دی او بیا دغه چتر لاندې په ټولو اسلامي هیوادونو کې قوانین چې فقه ورته ویل کیږي، مثلا په ایران کې جعفری فقه ده، همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی. ویلای چې شدی مسله دلته لا پیښ کیږي نه. د افغانستان پخوانی اساسي قانون چې اوس دی لغوه اعلان کړی دی په بشپړه توګه شرعي قانون دی. همدارنګه په منځنی ختیځ هیوادونو کې په حنبلي فقه یا مثلا شافعي فقه له مخې قوانین جوړ شوي دي. نو دغه فقهي مسایل که دغه اورېدونکي نه پوښتنه وکړي د بد پر ژوند اورېدلي نه وي، نو دا خو د خپل نظره د خپل سویې په اساس باندې مسایل ته ګوري. همدارنګه چې ځینې نور دوستانه ویلي چې په افغانستان کې مثلا امنیت دی، ځینې ویلي چې په سل کلو کې امنیت نه دی راغلی، هغه په دومره ډار سره وایي لکه ده چې په افغانستان کې سل کاله ژوند کړی، ممکن د ده عمر د کاګه داسې معلوم دی 15 او 10 کلو تر منځ وي. او که چېرې تاسو د امنیت مسایل څېړئ او امنیت او د افغانستان جغرافیا او جیو پالیټکس او ټول مسایل راغلی، نو دا خو ډېر بېچاره ولس دی، دوی د خپل سویې په اساس باندې په خپل ځای باندې سم دي. لیکن په ټولو کې د نظر د خاوندانو هغه څوک چې په مسایلو باندې پوهېږي هغه مسؤلیت لري چې مسایل د هماغه زاویې څخه تعریف کړي. دغه زاویې څخه تعریف ما مخکې وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي برخه څه ستونزه ده. د قانون نشتوالی څه ته وایي؟ شریعت خو بیخي بیل بحث دی. کله کله چې د دین او ایمان او د عبادتو بحث راځي او بیا د هغه له مخې قوانین رامنځته شوي دي، هغه خو په طالبانو کې لا دا څوک نشته چې په هغه باندې دی وکولی شي چې بحث وکړي. ما په وارو وارو ده اوس خو نه راځي، خو ستاسو رسنۍ ته ذبیح الله مجاهد کال یو نیم کال وړاندې چې زما سره میلمه و ستاسو په همدې ازادۍ راډیو کې، نو ما له ده څخه د اساسي قانون پوښتنه وکړه چې اساسي قانون مانا څه ته وایي. دی ځواب نه درلوده، یعنی طالبان هغه کسان چې په رهبري کې دي هغه په دې پوهېږي چې قوانین څه ته وایي. دی یوازې په همدې باور باندې چې زه دلته یم، د ټوپک د لاره راغلی یم، همدا قانون دی، همدغه له قدرت څخه د خوند اخیستو وسیله ده. لهذا د ولس سویه خو له بده مرغه تېرو 15 کلو بدمرغیو داسې وضعیت رامنځته کړ چې ډېری برخه ولس وږی پاتې سه، بې سواده پاتې سه، او دغه ابزار سوله همدغه وکارول سوله. لهذا په ټوله کې بدبختانه دا خپله د تاسف ځای چې موږ داسې وګړي لرو چې په دغسې باور دي، ځکه همدا بشاره دغسې ساتل سوی دی.
بله، البته طالبانو خصوصا د تاسید ذبیح الله مجاهد یادونه وکړه، په څو ځلي ویلي دي چې په نوي اساسي قانون باندې دوی کار کوي. یعنی له دې انکار نه دی کړی چې اساسي قانون په کار دی، د اوریدونکو د خبرو خلاف. ستانیزی صاحب، مخکې پوښتنه وکړه چې دا ډول غونډې څه تاثیر لري، او په عین حال کې دا وویل چې طالبان د نړیوالو خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه څه چې کوي هغه کوي. لیکن اوتن بایوا په خپل راپور کې ویلي دي چې له طالبانو سره تعامل د هغو پالیسیو د تشویق لپاره یو وسیله ده چې افغانستان بیرته په دې توګه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. یعنی اوتن بایوا او ملګري ملتونه او نور هیوادونه لا هم هیله مند دي چې طالبان به بالاخره د خبرو له لارې خپلو سختدریزو پالیسیو کې بیا کتنې ته تشویق کړی شي. تاسو څومره هیله لري چې دا کار به وشي، او ضمناً فکر کوئ چې له طالبانو سره خبرې ګټورې دي او که بې فایدې دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ په نړۍ کې یوه لویه موسسه لرو په نامه د ملګرو ملتو. هغه موسسه د ملګرو ملتو ده، نه د ملګرو حکومتو، نه د ملګرو حاکمتو. نو که چیرې هغه موسسه د ملګرو ملتو وي، د افغانستان ملت باید مطرح وي. اوس طالبان راغلي، قدرت په زور حاکمیت ترلاسه کړی ده، او هغه تعامل د نړۍ دا ده چې هر چېرته چې یو څوک حکومت ترلاسه کوي یا حاکمیت ترلاسه کوي، هغه به د هغه ملت نمایندګي کوي. څو هغه ملت دغه خلکو ته دغه چاته قدرت نیولی ده، هغو ته مشروعیت ورکی. د مشروعیت تفاوت داره چې قدرت یا زور په هر شکل څوک نیولی شي، لکه طالبان څه نیولی، اما د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق داده چې قدرت د تورې په زور، اما صلاحیت د قانون په چوکاټ کې وي. دوی تر اوسه د دوی قدرت په صلاحیت نه دی تبدیل سوی. بل داره چې په اکثره دغه مواردو کې چې دوی بحث کوي، دوی څه سره مقایسه کوي؟ افغانستان کې امنیت ته د په خاطر چې د جمهوریت په وخت کې فرض کړه جنازې ډېرې وې. خبره دلته چې د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت افغانستان په جنگ کې و، حتی د طالبان په خپل تعریف باندې هم جنگ کې و. هلته خارجي حکومتونه ول د خپلو طالبانو د جمهوریت ترمنځ د جنگ حالت یوه مرحله ای. له جنگ نه چې تیریږي، خلک بیا د امنیت مرحله ته ځي. د امنیت په مرحله کې هلته انضباط مطرح وي. د امنیت منطقه کې په مرحله کې پاتې کېدل، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه، هغه د یو زندان حیثیت لري. په دې چې بیا د تورې د ټوپک په زور باندې انضباط ساتل کیږي. اما لامنیت قدم خلق قدم روس تخلیص د سول خواته له سول نه بیا روس د سوکالی خواته نو معیار دا نه ده چې خو جنازه به وست نسته و خو په جنگ وست خود سول ادا کی نو د سول حالت باید د جنگ په معیار باندې تعیین نسته. د لوی مشکل هم دغلته ده چې دوی معیار هم هغه ده چې په هماغه بیامنی سي د جمهوریت په وخت کې وه هغه دوی معیار ګڼي چې هغه په خپله نسي معیار کیدلی.
بله ډېره زیاته مننه کوربدن آزاد صاحب. د یو اوریدونکو مو د بیان د ازادي یادونه وکړه چې د بیان ازادي نشته د پاینې حل کولو پخوا هم نه و اوس هم نشته. څنګه تاسو مقایسه کوئ چې پخوا هم نه و اوس هم نه و؟ البته موږ ګڼ راپورونه لرو، هر څومره ورځ یو راپور چې یو خبریال ونیول شو، یو رسنۍ وتړل شوه، یو رسنۍ ته خبرداری ورکړل شو، دا خبرونه هر ورځ، لیکن پخوا هم دغه شی وو کنه؟ زما خو نه پیدی شي.
کور لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په یوه جغرافیه کې اوسېدل او په هغه جغرافیه کې بیا د خپلو حقونو څخه استفاده کول او بیا خپلو مسؤلیتونو ته ځوابګو پاتې کېدل د قوانینو له مخې کېږي. لومړی خو دا چې قانون او د قانون نافذ کېدل دا دوه مختلف شیان دي، بیلابیل شیان. د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون له مخې عرفي قوانین او بیا په ځانګړې توګه د بیان د ازادۍ لپاره چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلی وو، د هغه لپاره نورې ځانګړې لاهي عمل او پالیسۍ جوړې شوې وې، هغه اوس وجود نه لري. کله چې تاسو قانون ونه لرئ نو بیا خو د بیان ازادي بیخي نشته. لازمه تیر جمهوریت پر مهال باندې، تیر جمهوریت پر مهال باندې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې، ممکن تاسو هم دا راپورونه خپاره کړي وي، په نړیواله کچه باندې کله چې کلمیز راپورونه راتلل په یو هیواد کې د رسنیز ازادۍ او بیا د بیان د ازادۍ، افغانستان یوازنی هغه څه به و په تېرو شلو کلونو کې چې افغانستان همیشه په سر کې وو، یعنی په هغه مثبتو برخو کې په سر کې وو چې هغه د بیان ازادي د رسنیو ازادي وه. په هغه کې هر چا دا حق لاره، سیاسیونه یو پر بل باندې تر کومه بریده پورې انتقاد نه کوو. کله چې موږ د سیاسي سیالیو بحث ته راځو، که کاندیدان وه که مخالفین وه اپوزیسیون وه، تر کومه کچه باندې یو پر بل باندې انتقاد نه کوو؟ یو برخه ولس تر کومه کچه باندې نه کوو؟ یعنی زه چې کله د پخواني دولت ویاند وم، زه هره دومه ورځ په رسنیو کې ننګول کېدم، هم د رسنیو لخوا او هم د نورو څېړونکو یا شنونکو او یا هم د سیاسي مخالفینو لخوا. او د دې ترڅنګ په کله چې موږ مثلا انتخاباتي مسایلو ته راځو، همدغه ازادي وه چې څوک کولی شي چې د یوې څوکۍ دپاره ځان تر بل وړ وبولي او خلکو ته وایي زه تر ده بهتره یم، او خلک بیا د هغه سره ولاړ شي یا ولاړ نه شي، دا بیل بحث دی. دا د بیان ازادي وه. نن کله چې موږ د بیان د ازادي بحث کوو، نن هلته اصلا بیان نسته، ازادي خو بیل بحث دی. ازادي خو یو د بیان ازادي خو یو پراخ فصل لري، اما هلته بیل طالبه بل څوک حق نه لري چې پر مسایلو باندې خبرې وکړي. په تیر جمهوریت کې هیڅ وخت داسې نه دي پېښ شوي چې تاسو دې تر هغو چې یوه باصلاحیته محکمه په یو شخص یا اداره باندې جرم ثابت نکړي او حکم ور نکړي، تر هغو پورې هیچا دا حق نه لاره که به چا باندې تاسو نقد هم کوئ، سالم نقد وي او که غیر سالم نقد وي، هغه د ځورونې د نیولو د وهلو ټپولو دا تصور چانس وای کولی. بلې وو قانون په بشپړه توګه په ډېرو هیوادونو کې، هغه هم په دغسې هیواد کې چې په لسیزو په جګړه کې وي، هلته په بشپړه توګه نه نافذیږي. ستونزمن وي، خورا ډېر ستونزمن وي. په افغانستان کې ټول قوانین نه دي نافذ شوي، لیکن قانون وو. یو د قانون نشتوالی دی، یو د قانون موجودیت دی، یو د قانون نافذېدل دی. چې نافذېدل دی طبیعي خبره ده، همدغه ټولنه وه چې نن ده، همدغه ټولنه وه چې نن ځینې زه په دې باور یم چې کله د طالب د پلوي خبرې کوي، داسې خلک شخصا پېژنم، حتی ځینې کسان هلته په رسنیو کې راښکاره کېږي، چې هغو پرون د جمهوریت خورا سخت ملاتړ کوه او طالب غانده، نن د طالب ملاتړ کوي. یا به مجبوریت وي یا به منافقت وي، دا بیل بحث دی. لیکن په ټوله کې له هغسې یو هېواده چې هلته ستونزې په اوج کې وي او اوس هم دي، د قانون په بشپړه توګه نافذېدل ستونزمن وي. خو موږ بیخي د بیان د ازادۍ په برخه کې، د فکر د ازادۍ په برخه کې، د مدني فعالیتونو، د سیاسي فعالیتونو، حتی د اقتصادي هغه سیالیو، فرهنګي فعالیتونو، د دې مقایسه د نن او د پرون اصلا کولای نه شو. د مقایسې وړ نه دي چې موږ څه ډول مقایسه وکړو چې نن بیان ازادي نشته او پرون نه. دا د مقایسې وړ نه دي. له بده مرغه نن چې هلته څه دي یوازې یو نوم دی او دغه دپاره زه چې کوم اصطلاح کاروم هغه د طالب ډله ده. بس همدغه سته د دې اخوا نه سیاست شته، نه مدنیت شته، نه فرهنګ شته، نه هلته
بلې. لیکن ښکاره وایي چې مثلا ګوندونه منه دي، اعتراضونه منه دي، سیاسي فعالیت ته اجازه نشته. پر هل ډېر مننه بیا هم اوریدونکو لرو. ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب، محترم
مهرباني کوي صاحب، سلامت اوسې. مهرباني ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. نه قدر شو دوه اوریدونکو همشته تاسو ځان راو پیژنې.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله و چې زنګ والا محترم وګوره چې دغه دغه وخت کې دغه مخکې تعریفونه موږ ډېر کوو. یعنې تقریبا وګوره چې افغانستان کې خو قوانین وو، یعنی هغه چا نه پرې کولی. هرڅه هر زورواکی هر سرندار داسې فکر کوي سروان صاحب چې خپل فیز وغوښته هغه په دغه ملت باندې کول. نو اوس خو خوشبختي ده چې کېدای شي دغه یو مسیل ده، یوه لار ده. مثلا که څوک یعنې تختیونه کې قانون سرکشي ونه کې څوک چې چپ
کوم قانون خبر هم دلته دی چې قانون
هغه قانون چې موږ تاسو وایي چې هغه فرمول نه راوړي ول نور ممکن هغه چا نه مړل پری په سیر او ته خوشاله وي نه دي ګټي وکي. نو په ټوله کې شوګه ته موږ تاسو وینې به درې شپته یا ګوندونو دلته زور وکړو تقریبا آزاد څه وګورئ چې وایي جمهوریت واخه وایي دا تلیفون جمهوریت جوړ کړی نه جمهوریت نه جوړ کړی نو چې جوړ کړی مثلا دا کوریا جوړ کړی دی نه ځکه وخت دې شو کوی چې ته په چا چې وایي دا تقریبا افغانستان د افغانستان خبر
انسانیت چې نیمای نفوس هم لزده کړو محروم دی.
په ټول کې چې وګورئ هغه ناسماني هغه بدبختي هغه زورواکي چې ما مخکې ویلې هغه موږ زغملي دي. سروان صاحب محترم هیڅ نه وایي موږ سره تقریبا موږ تاسو وایي چې هغه نړیوال موږ تاسو یو قانون را کړی قوانین دلته هغه چا پلي کړي هغه سړی ما تر
وکړه. دا خبره چې قوانین نه پلي کېدل دا خبره دی. دوی هم فکر کوم چې د سرمنی خو کور دی ودان. ډېره مننه چې ټلیفون دی وکړ. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب ستړی مشه. زه اسمت الله افغانیار یم د هلمند.
مهرباني کوئ افغانیار صاحب.
بلې سروان صاحب، دا چې موږ راډیو نو څو ورېدلې نو موضوع مې ډېر نه دا ورېدلې او څه لږ راته تشریح کړئ.
موضوع واوري بیا ټلیفون وکي. په هر حال بل اوریدونکی نه نشته. ور به شو بیرته میلمنو ته. مخکې تر دې چې آزاد صاحب تاسو په دې اوریدونکي په خبرو باندې تبصره وکي، ځکه چې د دوی اشاره تاسو ته وه، ستانیزی صاحب د ګاونډیو هیوادونو په دې اندېښنه ښکاره کړه چې افغانستان لا هم د تروریزم مرکز دی، لا هم له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. په ځانګړي ډول د پاکستان استازي د ویل چې نړیواله ټولنه، امنیت شورا، ملګری ملتونه دي جدي اقدام وکړي په افغانستان کې د تروریستانو د مرکزو په ضد. د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پریکنده اقدام وکړي او په افغانستان کې ترهګر آزاد ګرځي او له هغه ځایه په نړۍ کې بریدونه کوي. دا خبره څومره سمه ده، څومره په ځای ده؟ هل دا چې طالبان وایي چې لکه چې دوی واک ته رسیدلي دي، د افغانستان له خاورې په بل هیڅ هیواد برید نه دی شوی.
خو دلته دوه موضوع دي. یو دا چې د مځکې په مخ واقعیت څه ده، او هغه واقعیت داده چې همدغه ترهګري چې پاکستان لغونه سرته کوي، دغه ترهګري پاکستان خپل خلق کړی ده. اوس چې له خپلې لمنې نه وراخلي، اوس دوی ته دا کار نادرسته و. او تر هغه وخته چې پرون په افغانستان کې یو نظام کاملا له منځه وړل او دوی خپله رهنمایي کول، هغه وخت بیا نه و. مشکل د غلطه ده چې یو دا چې د مځک په مخ واقعیت څه ده، بل دا ده چې سیاسیون له هغه نه څومره ګټه اخلي یا هغه کوي. د افغانستان او پاکستان په سیاست د ترهګرۍ په ارتباط باندې دومره تفاوت لري. طالبان نه په حکومت پوهېږي، نه په ډیپلوماسي پوهېږي، نه د هغه تجربه لري، نه غواړي له هغه نه څه رقم استفاده وکړي. طالبان نړیوالو ته وایي چې د موږ له خاورې په تاسې څوک حمله نه کوي، او دا وایي چې موږ مسلط یو، دلته امنیت شته، یعنی موږ چاته تاوان نه رسوو. آیا د مځک په مخ داسې یو حکومت شته چې هغه یو برحاله حکومت وي او هغه نور ته وایي چې موږ د تاسو په خاوره یرغل کوو، حمله کوو؟ خو هیڅوک هم دا نه کوي. دوی نړیوال ته د دې اطمینان ورکوي. پاکستان له عین موضوع نه معکوسه استفاده کوي. پاکستان وایي، چین ته وایي، فرض که امریکا ته وایي، هغو ته وایي چې دلته ترهګري شته، دلته ترورستان دي، دلته دا دي، او له هغو نه د دې د دفاع په خاطر باندې پاکستانیان پیسه اخلي. نو پاکستانیان وایي چې و وضعیت دلته خراب ده، که تاسې موږ سره کومک نه کوي، دغه د موږ منافع د تاسو منافع له منځه وړي. او یعنی پاکستان په دې واقعیت کې چینایان د امریکایانو په ضد استعمالوي، امریکایان د چینایانو په رقابت کې استعمالوي، او له دواړو خوا نه هغه خپل سیاسي برابرداري کوي، مالي برابرداري کوي، پیسې اخلي، وسلې اخلي. په افغانستان کې طالبان اول دا خو چې دوی څوک په رسمیت نه پېژني، دوم دا وایي چې نه دلته هېڅ خبره نه ده، کراره کراري ده. نو هغه م ورته وایي چې ښه هڅې کراره کراري ده، په خپل ځای ممکن طالبان موږ ته تصمیم کړی ده چې فرض که د طالبانو له قلمرو نه به څوک په خارج باندې حمله، امریکایان په دې ډېر ښه پوهېږي چې طالبان د دې توان نه لري چې په امریکا حمله وکړي. نو دغه په خاطر باندې طالبان دلته هغه د فوتبال د مسابقه هغه کوارکو، درسته ده پاکستان او افغانستان دواړه د فوتبال په مسابقه کې دي، اما پاکستان وقتی چې توپ دی غوی په سروي غوی کله امریکا ته پاس ورکوي، کله چین ته پاس ورکوي، کله خپل اخلي، او طالبان مازی اخو منډي وخی دا خو منډي وخی، څوک طالبان ته توپ نه ورکوي. د توپ توجیه بل دی وکړي چې دغه توپ یعنی مشروعیت ده، که طالبان له خپل ولس نه مشروعیت اخیستی وای، یعنی توپ د دوی په لاس کې وای، بیا دوی کولی شي چې هغه پاس ورکړي نور ته چې بازی وسی د فوتبال وسی. نو مشکل دغه تر چې طالبان په ډیپلوماسي هم نه پیږي، پاکستانیان په دې ډېر ښه پیږي چې هغه کار چې په پاکستان کې چې بې نظمي رامنځته کیږي، دلیل اصلي دلیل خپله پاکستان حکومت و، منتها هغه پړه اوس په نور اچوي چې د غلو خاطره دوی مالی برابرداري پیسې وغواړي له خارجي هیوادونه.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن آزاد صاحب. د اوریدونکو د څرګندونو په اړه که وایست ووایست، او زمنن یو پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوهې د دریم کانفرنس په اړه وویل چې طالبانو ته دا کانفرنس طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي، او نه هم له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا ده، بلکې د افغانستان مهمو مسئلو ته د یوه حیاتي میکانیزم برابرول هدف دی. له دې نه منظور چی ده؟ څه ډول میکانیزم؟
مختصرا که اوریدونکو په خبرو یعنی وکه باندې تبصره وسی، دی وچه افغانستان د تیر جمهوریت کې ټول قوانین له بهر نه راغلي دي. ګوره د افغانستان خو ما مخکې یادونه وکړه په مخکېنی خبرو کې، کله چې نور اوریدونکو د طالب پلو اوریدونکو، البته ګوره یو تر ټولو لوی توپیر دغه دی چې نن حتی هغه کسان چې د طالبانو په واکمنۍ باندې نقد کوي، هغه دا جرأت نشي کولی چې د خپل کوره د شپې دغه مهال په افغانستان کې لا زنګ ووهي. یعنې د یو څخه هغه دومره رواني فشار لاندې دي چې دغه صلاحیت لا تر اخیستی چې د خپل کوره زنګ نشي ولی، نو یوازې طالبان زنګ وهي. په ټوله کې د افغانستان اساسي قانون که ولوستل سي تر دې اسلامي قانون بل نه و، او تا ته امریکا داسې اسلامي قانون نه راوړي چې دا غربیانو راوړی دی. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې هر هغه قانون چې د شریعت سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدلی، هغه نه د اساسي قانون برخه کېدلی شي، نه د عرفي قوانینو برخه کېدلی شي. او دا چې امریکایان راوړی دی، دا خو هغه کلیشهي الفاظ دي چې په دې باندې بحث کول لازم دي. طالب د دې ویلو پرته بل څه لري نه. لازم مشخصا ستاسو پوښتنې ته دا خو ثابته شوه چې د بوند کانفرنس را په دې خوا او بیا د دوه هغه غونډه چې وجه طالبان او د متحده ایالاتونو ترمنځ تفاهم پکې لاسلیک شو 2000 کې غالباً په 9 فبروري باندې، دا ثابته شوه چې د افغانستان مسایل د افغانستان له جغرافیې څخه وتلي مسایل دي او د سیمې او په ځانګړي توګه د نړۍ د زبرځواک قدرتونو په واک کې دي، او همغه غونډې همغه ناستې همغه کنفرانسونه به پریکړې کوي، تصمیم به نیسي چې هغه د تصمیم صلاحیت لري. د دوه دغه ناستې چې اوس پیل شوي دي یوه لړۍ ورته ووایو، دا د همغو ناستو ادامه ده. افغانستان په افغانستان کې واکمنه ډله په هیڅ عنوان نه پخوا توانېدلی شوای چې د سیاست او د یعنی د مستقل سیاست او زور لاندې راشي، نن توانېدلی شي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د مسایلو، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان کې څه چې روان دي، که هغه امنیتي ګواښونه وي، که هغه سیمه ییز سیاستونه وي، د هغو پرېکړه به په همدغسې غونډو کې کېږي. دغه تصامیم بې له شکه چې بې له شکه نړۍ نشي کولی، متحده ایالاتونه نشي کولی، ملګري ملتونه نشي کولی چې طالبان ته د مشروعیت وبښي یا د رسمیت وپېژني، ځکه د دوی خپل راپورونه داسې وایي چې هېڅ هغه څه نشته، یعنی 1% هغه څه د طالبانو په واکمنۍ کې نشته چې هغه د نن په 21مه پېړۍ کې په دغه اصل کې د ګلوبل ویلج په دې اصل کې دی، هغه دوی د مشروعیت خواته یا د رسمیت پېژندلو خواته بوزي. طالبان 1% هغسې حکومتداري یا دولتداري په څنګه نه دي تیر شوي چې هغه دی د نړیوالو یا په دې لوی کلي کې، د نړۍ په دې لوی کلي کې د نورو هیوادونو سره د مزل وکړي. هغه په دې کې ستنه او د رسمیت پېژندلو بحث دلته بېل شکه چې نه مطرح کېږي. دغه ناستې، دغه میکانیزم، د دوه د ناستې میکانیزم، د هغه ناستو، د ټولو ناستو هغه تداوم دی چې هغه د نړیوالو قدرتونو، د سیمه ییزو قدرتونو د همغږۍ رامنځته کول دي. په افغانستان کې ډیری هیوادونه، د سیمې هیوادونه خپل هغه لري، اندېښنې لري، که هغه روسیه ده، که چین ده، که ایران ده، یا د متحده ایالاتونو د پالیسۍ یا د متحده ایالاتونو د په افغانستان کې دی د فزیکي او غیر فزیکي لحاظ د تاثیراتو باندې خپلې اندېښنې لري، او متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې منځني ختیځ نیولې تر جنوبي او منځني آسیا پورې چې څه روان دي په نړیواله کچه باندې، په کوم ګواښونه دي، کومې شخړې چې دي، که هغه د یوکراین د روسیې مسله ده، که مثلا د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده، په ټوله کې افغانستان دغسې یو کور دی چې در او دیوالې نن سبا نشته. د دې ټولو لپاره، د مسؤلیت لپاره، دغه میکانیزم دی په لار اچولی دی، او د دې د افغانستان د واکمنۍ، په افغانستان کې د واکمنۍ ډلې، د افغانستان کې د نړیوالو ضمانتونو، تضمینونو چې نړۍ ته خطر نه وي. طبیعي خبره چې دې ته شابه د هیوادونو خپلې ګټې وي، یا د تل په څېر دا یو ډېر ساده فارمول دی چې نړیوال باید د هیوادونو باید خپلې ګټې مسؤونې کړي. د همغه میکانیزم چې نن څخه کلونه وړاندې راپیل شوی وو، تداوم دی. ځینې وختونه به کوربتوب ملګري ملتونه کوي، ځینې وختونه به ځینې ناستې مستقیمه د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ وي، لکه سوي چې دي. په ټوله کې نه، تصامیم به د افغانستان څخه بهر نور خلک نشي، د افغانستان په هکله لکه په تیرو شلو 15 کلونو کې چې سوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت هم نه لرو، ستانیزی صاحب د پاکستان په اړه خبرې وکړې. د ایران استازی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې له افغانستانه د تروریزم خطر جدي دی او سیمه ګواښي. په داسې حال کې چې ایران له طالبانو سره ډېر نږدې دی، خصوصا اقتصادي اړیکې ډېرې نږدې دي، اما کله چې نړیوالې غونډې وي بیا دا ډول خبرې کوي، یعنی افغانستان په یو ګواښ په توګه مطرح کوي. د دې څه دلیل کېدای شي؟
درسته ده چې حکومتونه په ډېرو هیوادو کې خپل مشترک منافع لري، او تر هغه حده چې موږ یې له شواهد نه وینو، هماغه رقم مذهبي استبداد چې په اوسني ایران کې شته، هماغه استبداد په افغانستان کې هم دی. دغه یو مشترک وجه ده د ایران و د افغانستان د حکومتو ترمنځ. اما په نور موارد کې بیا خو طبعا ایران بین المللي تعاملات هم مني او په رسمیت هم پیژندل سوی ده، او خپل حکومت نسبت افغانستان ته مشروع هم ګڼي. اما مشکل دغلته ده چې غیر موضوع ده چې موږ مخکې په کافي اندازه بس ونه که دا د شریعت موضوع چې خلک وایي د شریعت له نامونه زیاتره ناوړه استفاده کېږي، نظر دې ته چې لږه ناوړه او مناسبه استفاده وسي. مثلا طالبانو موږ شریعت راوړل، کوم شریعت تاسې وایي؟ د شریعت منبع قرآن ده. قرآن وایي چې امر کوي، چې شورا باندې امر کوي. نو دوی کوم د قران دغه اصل چېغه کې هیڅ شک تردید نسته چې قران د شورا امر کوي د قران نیمه شریعت ده د قران شریعت منبع ده او دوی د قران مخالف کار کوي دا خو نو شرعي نسو په دې کې شریعت قرآني وګڼو او که دا یې چې له شریعت نه استفاده وکړو د دیوبندي شریعت ته ونه پیږم په کومه پیړۍ کې کوم هیواد کې کومه ټولنه کې چا په کوم مورد کې کوم نظر ویلی سو هغه معیار ورکړو هغه خو بیا نو خبر دلته ده چې موږ له خپلو شرایطو سره ځان عیار نه کړي او هغه شی چې موږ ته قرآني شریعت وایي د قرآن صریح احکام وایي له هغه نه سرغړونه کوي مثلا قرآن امر کوي د علم لپاره دوی د علم دروازې تړي دا نو کوم حصه د دې شریعت سره یا فرض که قرآن د انسان کرامت ته احترام کوي خدای تعالی وایي چې ما انسان کرامت سره خلق کړی ده اوس دوی نیمایي انسانان چې ښځې هغه له کرامت انساني نه محروم ساتي بیا وایي دا شریعت ده.
ډېره مننه استاد، ډېره زیاته مننه استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد، همداراز استاد نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورید. ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته اوریدلی شئ.